السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرون د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همداراست په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرش ملي متر پورې اټکل شوی ده او له لاسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې پروسته یو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغانې ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغې میندوارې مېرمنې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې ساه ورکړې ده. د قاتل او مقتول نومونه نه دي یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکرارۍو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرنیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړی نیمه پایلو به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام پلا نیمه پایلوبه د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پایلوبه کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي پاکستان کې د سلګونه افغان زندانیانو پوښتنه کوي. د زندانیانو یو مدافع وکیل وایي
تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دی بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني حلې ځلې کوو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د لاریون د بیا پایل خبر ورکړی.
له همغه ځای به زموږ لاریون پایل شي. زه به له دې ځایه هره ورځ لاریون ته وینا کوم.
په پکتیا او څنګلورو ولایتونو کې لسګونه نجونې د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغې شوې او ملګرو ملتونو نړۍ ته یو ځل بیا د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو خبرداری ورکړی.
موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خبر شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته ویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شبراور.
کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کښې دی چې زه ورغلی ملاقات خالی یو ملاقات یې په 15000 کالدارې دی چې دوی تاته راولي.
دا د ازادي راډیو د یوه اورېدونکي پیغام دی چې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړی دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډېر خراب دي.
نشناخته کارت دی که پاسپورټ دی که تذکره دی هېڅ شی نه مني. ګرد دی په جیل کې اچولی دي. په دې بد شرایطو کې ژوند کې وروره بس دغه ما پیغام د لوړ پوری چارواک پورې ورسوي د خلکو غم دې وخوري.
په سلګونو افغان کډوال چې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وایي چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تور نیول شوي دي، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې په کې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دی بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو، خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم آسانیان یې هغه ورته جوړ کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
د عبارت موږ سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده، بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي ان شاء الله زر به حل لار پیدا شي او پاکستاني چارواکو سره په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي دوی به ګاونډي په توګه چلند کوي. ښاغلي کرزي له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
اوریدونکو و موردل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوي دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدورۍ تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او له نږدې دوه میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وویل
ما زوی د دروازې څخه چې تللی د پاکستان په مزدوري پیسې او د کندهار د سکرال لري چې پاکستان ورته پکړی د اته د هند کرجي د وخت د سکرال به ان شاء الله ورامان د کندهار د سکرال لري په مزدوري پیسې تللی دي. بس د غناصا په چې پر کرکټ باندې د دوی کوم خوشک د افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلی و په دغه وجه وروره پر تچرو باندې کاغذان ټولي یو زما زیدي یو می د اکاد زیدي چې هغه د صدام په نامه دی د پلار نوم محمد اسماعیل دی دا دواره کینکړي ووس موټر په سنټر جیل کې دی منګر په سنټر کې نو چې ما بیان ورکړی و په لنډي جیل کې دواره بندیان دي وروره څو واره ملاقات ورغلی وروره په 15 په کم 2 میاشتې کې چې ورته په جیل کې پراتی دي ګر سره یو واره ملاقات مو سره د ستري دي چې موږ دې دي بس بیا په چې غواړي یا نست یا پلان د دې ستانه د غبانی کې خاص وي په غیر قانوني وروره موږ خدای غا چې ستړي خلک د افغانستان خلک ټول ولس ستړي کې در بدر دي اقتصادي ضعیف دي وږي دي کم شي نه لري وروره نو دغه وږي څخه ستړي په مزدوري په شي بارای نه ته گرفتار کوته چې چې اس دغه نه لري د غیر قانوني راغلی اس نه پاسپورت لري نه شي لري نو په دغه وږي باندې بنديان دي وروره دا کرکټ پر خوښ باندې بنديان دي بس وکیل مو ته پیدا کړی دي هغه وکیل 3000 روپۍ غواړي هغه ته مو 3000 ورکړي دي بیا وایي په پیسې راو 3000 روپۍ بتایلې نو بیا راځي.
بله د زندان دننه عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان دننه هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مې وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې د زندان دننه وضعیت څه ډول وو؟
وروره په ډیر ستونزو کې دي بس وهن وکول کم کسان چې انا ته چې ملاقاتي ورتي پیسې ملاقاتي چې ورکی پیسې ورکی دغه پونس هغه پیسې درته دي نه اخی یو روپۍ هم نه ور پیسې دي پس هغه روپۍ درته دي نه اخی چې ټلیفون په ناس ورکی وای زنګ و خپل ک وټ دې کراسي چې هم پیسې درته راي چې ورکی پیسې دي نه اخی خرچه ورکی هغه خرچه درته دي نه اخی یو روپۍ نه ورکی وروره بس پدای ډیر ډیر سخت شرایط کې
درته تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي خصوصا د سرحدي چارواکو سره هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویلي درته؟
وروره د چا سره تر ازادي تر دو چر دي چا سره مې له شریکه کړي د غته ورغلي یو کونسلګری ته ورغلي یو هغه راته وایي چې وروره مزم د سره کمزوري مزم وستار نه کوي نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلي دي حالا تو وام دکه ویل را تکری دی که اورا را باسی چم بوسو باس پدرت چم چم که دوی سرفات دی اورا را پاره ولا استانه دو استانه کور پسی دی دروازانی خالگی چی پدور اتو ما قات کلا سن مودر دخول مو ولا را دوجی اورا را بالا مو پیو خوا ولا خزوره چی بردا کتا ده
د کندهار اوسیدونکو عبد الواحد او چی ویل ځوان زوی د کراچۍ په لنډی جیل کې زندانی دی او د راخوشي کېدو هیڅ راکې هم نه لګیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فزیوتراپۍ په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلیې خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فزیوتراپۍ یو شمېر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 15 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فزیوتراپۍ په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي وایي. د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فزیوتراپۍ په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار وندې ته په خپل خبرو کې وویل
موږ شپږ فزیوتراپیستانی چې د دې پینډو ولایت سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات معلولین شته چې د دې معلولینو زیات تدوی یوازې فزیوتراپي.
بلدوری ته غشمن جونی او خزه چې د ناروی کمیټې په چوکاټ کې د فزیوتراپی په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملی خدمت زمینه برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکي شریفه شیرانی آزادۍ راډیو ته وویل
فزیوتراپی د څنګه فارغه یم. موږ ډېر زیات خوشاله یو چې د درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپل ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروی له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو د خوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروی کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بېلابېلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبې وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. او یا کلان عمران خان د یک شنبې په ورځ له روغتونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خامخا د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته بزي، خو تېر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یې یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړمه ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
له همغه ځایه به زموږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هره ورځ لاریون ته وینا کوم. زموږ لاریون به له نن نه په لس پنځلس ورځو کې راولپنډۍ ته ورسیږي. له ټوله پاکستانه به په هغه وخت خلک ځانونه راورسوي. زه به بیا په خپله راولپنډۍ ته ورځم او چې د هغو خلکو مشري به وکړم چې له ټول پاکستانه راغونډ شوي وي.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د ګوند واک دی، خو د وزیر آباد د بریډ له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجاب له حکومته وغوښتل چې دا قضیه دې په څلورویشت ساعتونو کې ثبت کړي. یوه ورځ مخکې تر دې د دې پېښې په تړاو د پاکستان سرتراعظم شهباز شریف له سترې محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د بریډ د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لری شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسني سرتراعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو را سره پاته شی په دوهمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. په دغه درسي ساعت پروګرام کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که تاسو چیرته د زده کړو موقع نه لرئ او یا مو هم ښوونځي بند وي، کولی سئ چې د ازادۍ راډیو د درسي صنف یا د درسي ټولګي خپرونې واورئ. دا خپرونه به تاسو سره مرسته وکړي چې د بیولوژي، کیمیا او نورو ساینسي مضامینو په اړه باندې یو څه زده کړئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه روانه ده، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته تازه خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې اویا په سلو کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو وبشتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې شپږ میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو وبشتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
ساعت په تیریدو دی. موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي. د مځکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکې ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي، او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبې پورس پیل شوه چې د راتلونکې اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې دوه میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړون کوټکلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي دي. راځو دې ته چې د جمیل رانیګ دی کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلې. آی او ایم او یو ان سی آر وایي جربا افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمیر افغانان وایي چې له اوسه د سوان او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمی پر رسیدو په کابل کې د للامی پلورونکو بازار ګرم ښکاری. یو شمیر کابل میشته وایي سکال اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمی کې ګرمې جامې للامی وپیری. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامی یو لویو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمی کې نوې جامې اخیستي خو سکالی وس نه لري.
د للامی جامو بای هم سکال پورته دي په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدې لسو افغانیو او شل افغانیو والا یخلو کار روزګار نشته مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم له خپلو کوچنیو خویندو ورونو سره د للامی په یو دوکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي راډیو ته وویل
زه دلته راغلی یم چې للامی بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخ نه ده. زه د خور او ورور لپاره همدې نه للامی اخلم.
للامی پلورنځیو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره للامی پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي سکال ان خلک د للامی جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامی پلورونکی عصمت الله یو بل للامی پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد له امله نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامی پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامی پلورونکي وایي دوی للامی جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغیو د مخنیوي لپاره باید للامی کې هر ډول اخیستل شوې جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
اوریدونکو و موریدل چې په کابل کې د ژمی پر رسیدو د هوا په سړیدو او د غراز د بیوزدۍ له کبله خلکو د نویو جامو پر ځای د للامی جامو اخیستو ته مخه کړې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل د ژمی لرانګ دی کې دوه سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. یو ایم او یو ان سی آر ویلي جربا افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به لاسنیوي ته دوام ورکړي.
زمرا غلا وا سړه شو خلکو د روزګار ډیر خراب دي.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سنو خوراکي توکو د بایو پورته کېدو تندېخمن دي. ازادي رادیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زرم ده شاخوا کیږي او 2 کیلو غاز ورو 15 په تر پیش دي. غاز هم ورځ پر ورځ دیګ دوه دي او لرګي خو هم خروار کوونی ماته زره بي دي. روزګار خراب دي. پیسې ور سره نسته. کاروبار نسته. د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وایي دبي پورته کې دوه او بیروزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بای پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی. د زغال د شهر خو بالکل ما منفری دی. پاکستان ته ورسې دغه نه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو. داسې بیروزګار خلک یو. د ژمی هم روان دي. تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ کومک وکړي.
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې لبیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات رح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 15% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 5.5 په درشل کې له اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بېلابېلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 500 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي سات پروګرام راځي، خو اوس تاسو پیغامونه اورو.
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او د مقر د ولسوالۍ څخه ماجر سویم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارک ساز په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسېږي، نو دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته، نو پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او اودت چې برت خپل مناطق خو ته ولاړ سي هغه هم نسته. ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې ده. موږ راستر لوړ ځای ورسېږي د عمارت څخه دا خواهش دي او د مایساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلې ته یو کومک ورسره وکړي د ژمی مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام.
دغه زموږ د هلمند په اړه کښې دا خدي عدد بې سي منتنان بېخي لږ دي، په مرجع کې هېڅ کار نه کوي. موږ دا نېټ او پنو سره ډېر په عذاب یو، کار نه کوي. موږ غوښتنه لرو چې موږ ته هېڅ انتنه ودرېږي د مرجع په ساحه کښې، بېخي ټېلفون کار نه کوي. نو موږ خپل کارونه ځینې اخصایي. السلام علیکم.
زه محمد سلیم د کندهار څخه دغه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. کندهار په ښار کښې نه، په ټول افغانستان کښې د ترافیکي چراغو سره باید یوه یوه کمره هم نصب سي چې خدای نخواسته یو ترافیکي پیښه وسي نو به پړ او ملامت به معلومیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خو زه محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته په واشیر ولسوالۍ کې چې کومې مرستې د موسساتو لخوا کېږي دا په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې دې په عادلانه ډول وویشل سي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسانو ته دې مرستې ورکړل سي. یوازې ملکانو ته کاټونه ورکول کېږي او ملکان یې بیا پر خپلو نږدې قریبانو باندې کاټونه ویشي او مستحق کسان له مرستو څخه پاتېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده، په غزني کې شرک یقین سبسنایي کې اوسېږم. کور نوم خپل نه ده، په اثر د دا یو نیم کال کې دلته نه انجینر راغلی، نه کوم کومک له موږ سره کړی، نه سروې کړي. نو هیله ده چې تاسې دغه زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوئ او دلته راسي، نو زموږ د سروې هم وکړه او کوم کومک چې کېږي له د خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 0040 22 یولس تلرویشت دو سو یو.
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار اتنیمې بجې